سلام زا الیس قرابی دیم دیران سیل پادکست را ساسو پا خدمت کی ایران د طبیعت و د تاریخ لزر را تلی تطوب دی دا سیزای چی هر یو گامی نوی قیسا او لحر ساسخه دل لرغون کلتور بوی خیجی دا سیا پزر کی پراخ تطوب دی چی پای وقتی سلور موسمون دالی کوی د شمال لویدیز لواورین و قرونو بیا د فارس خلیج تر گرمو سواحلو او د شمال تر گنو زنگلونو پوری لپراخو دشتونو بیا تر گنگونو شارونو او رنگ رنگ بازارونو پوری. پا دی پادکست که ساسو پا ملتی ایران لنیوی ارخونو سیرو لا تاریخ او کلتور نیولی بیا تر طبیعت او رسمونو پوری. لا اقتصادی ورتیاون نیولی بیا د پانګونی تر فرصتونو او توریزم پوری. د ټولو ته لنیوی ارخه کتنه کو. د دې سفر هر یو ګام به د نیوی او پزره پوری حقیقتونو څخه ډک وي. نو زما سره یو ځای وسی ایران ته د سفر لپاره تیار وسی. دا ستارټوبه چې نه ختمیدونکی رازونه پکې نغښتی دي او موږ به یې کشفوو. د دې هیرانون کې سفر لپاره دوه مخکې یادونه کوم چې تاسو د ایران رادیو ډاټ آر د سایت او د ټولنیزو شبکو له لارې په وړیا ډول مختلفو پډکاستونو ته لاسرسی موندلای سي. کومو کوم ځانګړي نظر یا وړاندیز وي زموږ سره حتما شریک کړئ. موږ به خوشاله سو او استفاده به ترې وکړو. ایران داسې یو هیواد دی چې د خپل روښانه تمدن او تاریخ په خاطر له پخوا څخه د نړۍ د خلکو لیوالتیا او ستاینه یې پارولې ده. له زرګونو کلونو راهیسې ګڼ شمېر سیلانیان دې ټاټوبې ته ورغلي او هر یوې د دې هیواد د حیرانوونکو کیسو یوه برخه په یادګار پریښې ده. دغه هیواد د ایران د فلات په زړه کې د اوداسیا په لویدیځ کې پروت دی. شاوخوا 1,648,000 کیلومتره مربع په پراختیا سره د نړۍ شپاړسم لوی هیواد دی. دغه پراخ هیواد د عربي نړۍ، مرکزي آسیا، صغیر آسیا او د هند نیمه لوی وچې ترمنځ یو پل دی. له شمال څخه له ترکمنستان، آذربایجان، جمهوریت او ارمنستان سره ګډه پوله لري او د مازندران د ښکلي سمندر په جنوبي غاړه کې موقعیت لري. په جنوب کې د فارس خلیج او د عمان سمندر پروت دی او په لویدیځ اړخ کې له عراق او ترکیې او په ختیځ اړخ کې له پاکستان او افغانستان سره ګډه پوله لري. د ایران نفوس نن سبا شاوخوا 500,000 دی چې بیلابیل قومونه پکښې دي. اکثریت یې مسلمانان او شیعه مذهبه دي، خو نور دینونه هم پکښې شته لکه مسیحیان، سرتشتیان او یهودیان هم کلونه کیږي چې په دې خاوره کې په یوه سوله ییزه فضا کې ژوند کوي. ایران د سلګونو بې سارې تاریخي او کلتوري آثارو په درلودلو سره د کلتوري او تاریخي میراث د شتمنۍ له نظره د نړۍ د لسو غورو هیوادونو څخه دي. دانوان د یونسکو سازمان لخوا دې هیواد ته ورکول سوی. د طبیعت او هوا له نظره ایران هم یو ځانګړی هیواد دی. د دې هیواد په مختلفو برخو کې پراخ مساحت او د مختلفو سیمو د لوړوالي توپیر د هوا ډیره پراخه تنوع یې رامنځته کړې ده. په داسې ډول چې د ژمي د تودوخې توپیر د تر ټولو ګرمو او یخو سیمو ترمنځ کله ناکله له 50 درجو څخه هم زیات وي. او دا خبره د اقلیمي او طبیعي تنوع له مخې ایران د نړۍ په 50 غوره هیوادونو کې راوستې دي. یوه داسې سیمه چې تاسو کولای سئ څلور فصلونه په یو وخت کې تجربه کړئ. کله چې تاسو په شمال لویدیځ او لویدیځ کې د سکي په شان ژمني سپورټ لپاره چمتو کیږئ، د هیواد په جنوب کې هوا د لامبو او کښتۍ چلولو لپاره مناسبه وي. د موسم دغه ډول ډول والی دومره دی چې تاسو کولای سئ له وچو او پراخو دشتو څخه تر ګڼه او شنه ځنګلونو پورې یوازې د لنډ واټن په کچولو سره وګورئ. د ایران هیواد له یو جشو ولایتونو څخه جوړ دی چې وی هم د خوزستان ولایت دی. د هیواد په جنوب لویدیځ کې یو تاریخي او ګڼ مېشته ولایت. خوزستان د ایران له تر ټولو زړو سیمو څخه ده. داسې یوه سیمه چې پکښې تاریخ، طبیعت او کلتور سره ګډ سوي دي. هغه څه چې دا ولایت د هیواد له نورو سیمو څخه جلا کوي په دې کې د ژوند ځانګړې فضا ده. د شپې مهال د کارون د څپو آرام ژغونه، ځایي رنګارنګ او ډک بازارونه او د مصالو او ځایي خوړو په زړه پوری بویونه. ټول د یوې خوځنده ژوند نښه ده چې هره شیبه په خوزستان کې روانه ده. خوزستان ته سفر له موزیکونو ډک ښار، بانډارونو او د ځایي خلکو د میلمه پالنې بې سارې تجربه رامنځته کوي او د خپلې کورنۍ د غړي او خپلوان په شان چلند ترسره کوي. دا بادغ نو احواز کوڅې نوستالژیک یعنی زاړه یادونه تازه کوي او انسان ځان ته جذبوي. د ولایت کې د ایران له ټولو غوره د سړک د غاړې خوراکونه لري چې سفر مو نور هم په زړه پورې کوي. خوزستان د ځلاند لمر او د ګرمۍ ځمکه ده. دای سای چې په هر یو ګوټ کې یې د ژوند خو ژورې خوندونه موندلی سي. دې ولایت ته سفر تر ټولو غوره موسم مڼی او ژمی دی، یعنی د لړم له میاشتې نیولې بیا تر وری یا حمل پورې، ځکه چې په یاد موسم کې د خوزستان ګرمه او نمجمه هوا په یوه په زړه پورې او معتدله هوا باندې بدلیږي او د تودوخې درجه له 15 څخه تر 25 سانتي ګراد پورې وي، چې د ګشت او ګزار او میلې لپاره ښکلې هوا ده. خوزستان یعنی د تاریخ او طبیعت ټاټوبی ته سفر یوه ځانګړې تجربه ده. خو د خوزستان د ګڼ شمېر ښکلاو د موندلو لپاره سفر یوازنۍ لاره نه ده. د دې سیمې اوږده او حیرانوونکې تاریخي کیسې اورېدل زموږ له هنرمندو نیکونو څخه له پاتې سویو میراث او آثارو سره بلدتیا او د نخلو باغونو، سیندونو او هورونو د پاسه الوت موږ د ښکلي خوزستان او د هغه د میلمه پالونکو خلکو او د دې د اتلانو له تاتوبې سره بدلوي او د دې د اتلانو له تاتوبې سره بلدوي. نو لځند پراته او د ایران سیل لومړی قص در سره د خوزستان په مشهور ضرب المثل سره پیلو. خیر البر عاجله، یعنی په خیر کار کې ځنډ ته ضرورت نسته. از موږ سره ملګری اوسئ تر څو لرغوني وختونو ته سفر وکړو او د تاریخ لیکونکو له ژبې څخه ویاړلي خوزستان وپیژنو. خوزستان د ایران په جنوب لویدیځ کې او د فارس خلیج تر څنګ موقعیت لري او د دې هېواد د تیلو د استخراج مرکز دی. په 1280 لمریز کال کې په مسجد سلیمان کې چې د همدې ولایت له ښارونو څخه دی د تیلو لومړۍ څاه وکیندل سوه، همغه نمبر ون څاه چې د نړۍ د لومړۍ صنعتي تیلي څاه په توګه پیژندل کیږي او د ایران د تیلو صنعت لپاره د پیل ټکی و. تیل او بیا د دې ولایت ستراتیژیک او ترانزیتي موقعیت او بډایه سرچینې د ولایت له تهران څخه وروسته د ایران د ناخالص کورني تولید په دوهم مقام کې راوستی دی. دا ولایت شاوخوا 45,000 کیلومتره مساحت لري، یعنی د لیتوینیا د هیوادونو د مساحت په اندازه او مرکز یې اهواز ښار دی. د نږدې 5 میلیونه نفوس سره خوزستان د ایران 5م تر ټولو ګڼ مېشته ولایت دی، چې له شماله د لورستان او ایلام ولایتونو، له ختیځه د چهارمحال و بختیاری او کوهګلویا و بوی رحمت، له جنوب څخه د فارس خلیج او له لویدیځه د عراق هیواد سره نښتی دی. د خوزستان نوم د خوزی یا هوزی څخه اخیستل سوی، هغه خلک چې په پخوانیو فارسي کتیبو کې د لوی داریوش او خشایار شاه په وخت کې څو ځله یاد سوي دي. دغه قام چې ایراني او خورا جنګیالي و، احتمالا له شمال څخه خوزستان ته راغلي دي او د خوزی ژبه او کلتور هم د همهغه وختونو څخه ریشه لري. خوزستان د بشري تمدن له لرغونو سیمو څخه دی او لومړنی تمدن په کې له 6000 کلونو څخه زیات وخت مخکې په شوش شار کې رامنځته شو او وروسته یې ځواکمن ایلامي دولت رامنځته کړ. د هخامنشي دورې په وخت کې دا سیمه د شاهي لارې مهمه برخه وه او شوش یو بډایه ښار او د پادشاهانو د پام وړ و. د شکانی دورې په وخت کې هم خوزستان تر یوې اندازې پورې خپلواک و او سره له دې چې ډالۍ یې ورکولې، خو خپل داخلي استقلال یې ساتلی و. وروسته د ساسانی دورې په وخت کې خوزستان د لومړنیو سیمو څخه و چې د دې سلسلې تر واک لاندې راغی او د دې سیمې ودانولو ته پاملرنه وسوه، لکه شوشتر، اهواز او جندشاپور د ښارونو ترمیم او بیارغونه او د ګڼو پلونو جوړول د دې سیمې ځانګړی اهمیت څرګنده کوي. په لرغوني زمانه کې د یونان لویه جغرافیه پو او تاریخ لیکونکی استرابون خوزستان د نړۍ له تر ټولو زرخیزو سیمو څخه ګڼلې دی، ځکه چې د اوبو ډک او زیاتې سیندونه د هغې هوارې ځمکې ته اوبه ورکولې او د خلکو لپاره د کرنې او آبادۍ زمینه برابر کړې وه. د المغرب مشهور سیلانی ابن بطوطه په خپلې سفرنامې کې د ششتر ښار په اړه داسې لیکلي دي: په پای کې د ټیسټر یعنی ششتر ښار ته ورسېدم چې دا تابک په حدودو کې او د دښتې او غرنیزو سیمو ترمنځ واقع سوی و. یو لوی ښکلی خوشحاله ښار چې ښکلي باغونه او ګلبڼې درلودلې. دغه ښار ډېرې ښېګڼې لري او معتبر بازارونه لري او له زړو ښارونو څخه دی. د سیند په دواړو غاړو کې کروندې او لوی لوی باغونه دي او د دې ښار خیرات او برکات ډیر دي او بازارونه خورا په شایست کې بېساري دي. د حدود العالم کتاب لیکوال چې په فارسي ژبه کې د عمومي جغرافیا تر ټولو زوړ کتاب دی، په هغه وخت کې د خوزستان د ښارونو او بازارونو د آبادۍ او رونق په اړه وایي: کرنه په دې سیمه کې په ځانګړي ډول بوره یو مهم محصول و، او د غالۍ وریښمې ټوکر خز یا پټ لرونکي څرمن مختلف ټوکرونه کالی او حتی لونګ په شان لاسي صنایع په خوزستان کې تولیدېدل او شاوخوا هیوادونو ته صادرېدل. د حدود العالم کتاب په اړه یوه جالبه خبره هم سته. دغه کتاب چې د لیکوال په اړه اختلاف سته، ځینې ابو یوسف پېښوري ته نسبت ورکوي او ځینې بیا من جمله ولادیمیر مینورسکی. بیا د دې کتاب لیکوال د اشعیا بن فریغون په نوم یو کس یادوي. په 322 هجری قمری کال کې یعنی شاوخوا 922 میلادي کال کې لیکل سوی دی. حیرانوونکې خبره دا ده چې دغه کتاب د کرستوف کولم څخه 15 پیړۍ وړاندې د ځمکې کروي بڼه یادونه کړې او تشریح ورکوي چې ځمکه دوه قطبونه لري، شمالي او جنوبي. په دې کتاب کې د فارس خلیج نوم هم یاد سوی او د امریکا د وچې د شتون په اړه د بوریهانی بیرونی نظریه وړاندې سوې ده، یو موضوع چې د هغه وخت د لیکوالانو پرمختللې جغرافیایي پوهه څرګندوي. راځئ چې د دې پاډکاست اصلي موضوع ته بیرته ورستون سو. خوزستان یوازې تاریخ او جغرافیا نه ده، دلته د علم، پوهې او کلتور مرکز هم و. د جندي شاپور پوهنتون چې د میلاد په 3 پیړۍ کې د لومړی شاپور په حکم له دیزفول سره نږدې جوړ سو، یو بېساری علمي مرکز و چې له یونان، مصر، هند او روم څخه ډاکټران او عالمان راغونډول. په وروسته دورو کې دویم شاپور بیا دغه پوهنتون ترمیم او بیا رغونه یې پکښې وکړه او د نوشیروان په وخت کې بشپړتیا او پراختیا وموندله. دغه پوهنتون چې له 1900 پیړیو زیات عمر لري، د لویدیځې آسیا له تر ټولو لرغوني تعلیمي مرکزونو څخه ګڼل کیږي. په دې پوهنتون کې په طبي، فلسفي، الهیاتي او علمي برخو کې زده کړې ورکول کېدلې. دغه زده کړې د زرتشتي او ایراني دود پر بنیاد و، او همدارنګه د یوناني او هندي دود څخه هم ګټه پکښې اخیستل کېده. د دې سیمې په زړه پورې هوا او شین طبیعت د طبي زده کړو د پرمختګ او د وتلو ډاکټرانو د روزنې لپاره یو مناسب چاپیریال برابر کړی و. د ساسانیانو په وخت کې په خوزستان کې ګڼ شمېر روغتونونه او طبي مرکزونه فعال و، چې وروسته د اسلامي دورې تاریخي منابعو په وینا اسلامي نړۍ ته د طبي پوهې په انتقال کې مهم رول ولوباوه. د اسلامي دورې لومړني روغتونونه هم د جندي شاپور د روغتون له نمونې اخیستل سوی و. د اسلام په راڅرګندېدو سره خوزستان د ایران له لومړنیو سیمو څخه وه چې مسلمانانو ورننوتل. دغه سیمه د 1400 تر 1900 هجري کلونو پورې د مسلمانانو لخوا فتح سوه او د اوږدې مودې لپاره د اموي او باسي خلفاو د واکمنۍ یوه برخه ګڼل کېده. وروسته دیلمیان او بیا آلبویا د 3 او 4 هجري پیړیو په اوږدو کې د خوزستان پر ځینو سیمو واکمن سول، او بیا ایرانی حکومتونو لکه سلجوقیان، غزنویان، صفویان، افشاریان، زندیه او قاجار پر خوزستان یا د هغې پر ځینو برخو واکمني وکړه. خو د تیلو د کشف او استخراج سره د خوزستان نوم او تاریخ لدی پیش سره اړوند سوه. د تیلو د څاګانو کیندنه او وروسته په مسجد سلیمان کې د لومړني صنعتي څا د کیندل کېدو په دوام سره خوزستان یو نوی پړاو ته داخل سو چې یوه برخه یې سیاسي شخړې او نښتې وې. په 1291 هجري لمریز کال کې د آبادان د تیلو د چڼ فابریکې له جوړېدو او د مسجد سلیمان څخه تر فارس خلیج پورې د تیلو د پایپ لاین له غځېدو وروسته په کورنیو مسایلو کې د ایران مرکزي حکومت د ښکېلتیا او پوځي کمزورتیا د امله د انګلستان حکومت ته د خوزستان د جلا کولو تمه پیدا سوه. دغه دیسه د شیخ خز البن جابر په ملاتړ چې ځان د خوزستان امیر بلل رامنځته سوه. انګلستان هغه سره مرسته وکړه ترڅو د ایران د مرکزي حکومت پر وړاندې ودرېږي. حتی د لومړۍ نړیوالي جګړې د پیل سره د برطانیې ځواکونه د شیخ خز البن جبار د حکومت د ساتنې او البته د جنوبي سیمو د تیلو د خوندي کولو په پلمې سره خوزستان اشغال کړ. خو د مرکزي حکومت په بیا ځواکمنېدو سره په 1202 لمریز کال کې دغه سیمه د خوزستان تر عنوان لاندې په رسمي توګه د ایران د خاورې برخه وګرځېده. سره له دې چې د خوزستان موقعیت په ایران کې په سیاسي جغرافیه کې تثبیت سوی و، له دې سیمې څخه سیاسي شخړې او جګړې نوې له منځه تللې. د عراق دولت چې د عثمانیې له سقوط وروسته د ایران په ګاونډ کې جوړ سوی و، د خوزستان د تیلي شتمنیو له امله له پیل څخه یې له ایران څخه د خوزستان د جلا کېدو په فکر کې ولوېده، او په دې لاره کې د ایران د مرکزي دولت پر ضد د خوزستان عرب قامونه لمسول او په خوزستان کې یې شخړې رامنځته کولې. وروسته په 1190 هجري شمسي کال کې د ایران د تیلو د صنعت ملي کېدو وروسته د انګلستان دولت بیا د خوزستان د جلا کېدو او د یوه خپلواک عربي دولت د جوړولو موضوع مطرح کړه، او بختیاري، قشقایی او عرب قامونه د ایران د مرکزي دولت پر ضد ولمسول، چې د مصدق دولت په نسکورتیا او په ایران کې د لویدیز پلو حکومت په جوړېدو سره چې هغوی ته تیل ورکول انګریزانو لخوا د خوزستان د جلا کېدو طرحه لغوه سوه. په 1315 هجري لمریز کال کې د ایران او عراق ترمنځ سرحدي اختلافات د الجزایر د سرحدي تړون په لاسلیک سره پای ته ورسېدل، چې له مخې د دواړو هېوادونو سرحد د اهرواند رود تعلق په کرښه وټاکل سوه. هغه کرښه چې د سیند له ژورې برخې څخه تیریږي، خو د دې تړون سره سره د خوزستان تاریخ لا هم له جګړو او کړاوونو ډک وه، ځکه چې د اسلامي انقلاب له بریا وروسته د خوزستان د جلا کولو لپاره د عراق د باس ګوند فعالیتونه زیات سول، او په پای کې د 1195 لمریز کال د وږي په 1 نېټه د عراق باسي رژیم د ځمکني برید له لارې د خوزستان ځینې برخې او د ایران لویدیځې سیمې ونیولې. سره له دې چې د جګړې په لومړیو میاشتو کې د عراق باسي رژیم ځواکونو څو ایراني ښارونه ونیول او څو نور ښارونه یې محاصره کړل، خو لږ وخت وروسته د ایران ځواکونو لخوا د دې سیمو ډېرې برخې آزادې سوې. د دې تحمیلي جګړې په بهیر کې په خوزستان او نورو سرحدي ولایتونو او د ایران په ټوله خاوره کې خلکو ته ډېر زیانونه او تاوانونه واوښتل، خو دوی وتوانېدل چې حماسه او زړورتیا ته نوې معنا ورکړي او د یوه واحد وجود د ټوکرو په څیر د خپل هېواد له بشپړتیا څخه دفاع وکړي. اوس په اروند کنار، شلمچه، فکه، طلایه او د آبادان او خرمشهر په ښارونو کې د سپېڅلي دفاع د پړاو عملیاتي سیمې او جوړ سوي یادګارونه د خوزستان ولایت له جاذبو څخه شمېرل کېږي، او هر کال د هېواد له ګوټ ګوټ څخه ګڼ شمېر ښاریان دې سیمې ته راځي ترڅو له خپل وطن څخه په دفاع کې د دې سیمې د پاکو او زړور انسانانو د اتو کلونو سرشندنو یاد او خاطره ژوندی وساتي. ګرانو دوستانو، موږ د ایران سهیل د پادکاست لومړۍ برخه پای ته ورسېده. په دې برخه کې مو د خوزستان ولایت او د هغې تاریخ وپېژنده چې د ایران له تر ټولو زړو سیمو څخه دی، او د ستوګنې تاریخ یې له میلاده مخکې تر 15 پېړۍ پورې رسېږي، او تر نن ورځې پورې د تاریخ ډېرې لوړې او ټیټې مرحلې تیرې کړي دي. خو دا یوازې زموږ د لارې او د ایران د ځمکې د سفر پیل دی. د دې لرغونې ځمکې د ګڼو ولایتونو د تاریخ، ښکلاو او رازونو د کشف پیل. په راتلونکي برخه کې بیا هم په خوزستان بحث کوو، خو دا ځل به د هغې د بېساري طبیعت، تاریخي معمارۍ او اقتصادي وړتیاو په اړه خبرې وکړو. نو له موږ سره پاتې سئ او موږ په ایران ریډیو ډاټایر او ټولنیزو شبکو کې تعقیب کړئ، تر څو ګام په ګام ستاسو لپاره ایران یوه نوې کیسه او تازه لیدنې وړاندې کړو.